سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام‌های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دورو نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب، و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خدا خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخصهای آب و هوا اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل و سنتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمای زمین میشه. در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینیم به صورت طبیعی شعاع آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کربن دای اکساید و دیگر گازات در حقیقت باقی میمانه که همین گازات باعث شده که زمین در حقیقت جای برای زندگی، برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کربن دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه‌ای یا کربن دای اکساید به صورت عمده، همی تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میماند که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال ریکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ماه امسال بود، مثلا ماه نوامبر، اکتبر، ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده ریکورد بودن، یعنی مقدار بله.
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما به زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. ببینید این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کاربن دای اکسایدی که مثلا از میتان نباتات آموره به فضا رها بسازه، یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها به وجود آمده و این به خاطر مهم است که در قطع قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون قشر اوزون بالاترین طبقه قشر اتمسفیر، به خاطر مهم است که در قطع ماورای بنفش، شعاع ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی، برای بخصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخربه است، در قطع این لایه تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در قطع من حیث یک فلتر در قطع ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سختسازی، در بعض صنایع دواسازی از ای گاز استفاده میشه، به این خاطر ای هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که ما دیدم و خواندم، تغییر اقلیم ناشی از مو سردسازی چیزای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه سردکن، با گزارش خبرگزاری رویترز، انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه جهان را تشکیل میده و انتظار میره که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش بینی میشه که حدود 3 میلیارد دیگر امی ایر کاندیشنرها یا دستگاه سرد کننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سرد کن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود دارد. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنه و ما عدم حضور آیت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز دو کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که آیا این دو کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگانش شرکت کرده بودند ولی ترک کردند جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردند، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدام رو نکرد، ترک نکرد، و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسیه، برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه. هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره، بعد قرار گرفته، ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه، اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم در مورد طالبان، جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده و این نشست. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و تازگی در شبکه ایکس تویتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدونیم از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من خیلی این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند. متضررین و ذینفان تغییرات اقلیم مردم افغانستان است. بنان نیاز است که از مردم افغانستان در کاپ 28 نمایندگی صورت می گرفت. من با ملاحظات و حساسیت های دنیا هم اونا را درک می کنم. اونا که حساسیت های خدا دارن، بعض ملاحظات خدا دارن. اما ما پیشنهاد به این بود در چند جلسه که با بعض ارگانهای تنظیم کننده داشتیم این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن به این جلسه دعوت کنید تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار را از تغییر اقلیم می‌بیند. در واقع ششمین کشوری است که بیشترین اضرار را از تغییر اقلیم می‌بیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدایی از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان تهدید میکنند در آینده؟
ببینید، افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سالا ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی ها بوده که خشکسالی ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سیوم خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما میفهمین که یک خشکسالی وقتی برای 3 سال دوام میکنه تاثیراتش یا در حد اضرارش چندین برابر اضافه میشه. و تاثیر دومی که افغانستان در این سالا شاهد بود و عبارت از سیلاب ها بود. باران های آنی وقعاتش زیاد شده. ما سال قبل در ولایت لوگر در بروسالی خوشی شاهدش بودیم، چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب های عظیمی بودیم که گفتم میشه به سیلاب های هزار ساله باشه. یعنی در هر هزار سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالی از او گرد ریزگرد ها هست، طوفان های گرد خاک هست که هم در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت ریزگرد های بسیار مخرب و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل هست تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. در موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینین زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره اما تاثیرات غیر مستقیم داره. به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد از این بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقت پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه، در حقیقت کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال از این داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوه قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره. اما تا حال ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین، ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان اونا واقعا یکی از نگرانی های هستیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخشی از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس های مهمن نشوی، خانه ظرف های مهمن نشوی، همه مریض، همه عدس همی اوکی پیدا نشد یا میشه چیار کنی آدم؟ تشنگی یک دقم میکنی که مال حال سودا میکنی پیدا تونی یه تشنگی چی دقم کنی؟ چه ها هچ که بکنه پنج تا چه ها کنه موش کنم با آب نخواد همه خوش کنی
ایشتا ویشتا لوها یعنی لوها خوردم شما این مبلی دیگه رو برم شکم لوها باز ببرم اونو میخوره از دست تشنگی اگر همه اونو منزور اگر چیز میموره تغاظر داریم که به ما از طریق یعنی چیز کمک شده به ما نلکشی بیتینه که من مولا ما همه تلف شده چورتا ایوانی داشته ما همه تلفه برای
ایجوی او بود سالو کی او بود حالا که اینده خوش شده که یک سال میشه که او بود تیم زینا پیش نمد هیچ این حالا همی سرسه بود خوش شده اینا عرشید اینا قد شده اما دیگه از خوشکستولی از خوشکی
خب شهریار اگر یک مقدار مشخصتر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خوشسالی هست در ایران هم هست ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن یک مثال خیلی عمدش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده ولی این تقریبا از بین رفته به حدود 4% رسیده یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده این یک بحران یک فاجعه است برای مردم اون منطقه این یک مثال چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست به دلیل اینکه خب هیرمن اینو آب میرسونه و هیرمن هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تأثیراتش در ایران
بله ببینید من در ایران که بودم یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش من فیلم میساختم مستند میساختم به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره یعنی اون تالاب‌ها و جنگل‌هایی که رفتیم تخریب شده از بین رفته و دیگه وجود نداره و اون تصاویر آخرین‌ها هستن که ما داریم از جمله مثلا تالاب بختگان از جمله تالاب ارومیه از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو می‌دیدیم و اینا الان یکی از فیلمبردارای من به چند روز پیش داشت صحبت میکرد گپ میزدیم میگفت دیگه اینها وجود نداره اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته
تشکر از این خب جناب سدید همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد به تنش آبی که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده خب روایت های رسمی هم متفاوت است مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده
بلکل ببینید گفتن میشه که آب یک منبع است که شاید در حقیقت مایه یا مرکز تنش در منطقه بگرده در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک مکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود ندارد، تا چندین سال وجود ندارد. حتی از گفته میشه سال 1971 که باید آب هلمند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریز یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته. به این دلیل هم بود که سال تنش‌ها به وجود آمد تا اویی که هیئت ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه گیری کردن دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش هم حالت استثنایی خشکسالی را نشان میده که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسرای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای راه حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کنند. در موضوع قشتیپه هم همچنان، چون قشتیپه میفهمین که تقسیم آب در حوزه آمو دریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مائده 1987 تاشکند را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مائدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با آب دریا در قد از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در حقیقت مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است و دلیلی که وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیربنای آبی خود انکشاف میده واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره و این ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر ما کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی های شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشون را مدرن بسازن، اتکا با آب بسیار کم باید بسازن، با صنایع دیگه رو بیارن که با آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن به آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین، آب اما قدر برای محیط زیست، برای طالاب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه. به این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از اون سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگره. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویی در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیشبینی میشه در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف و آب میداد، الان تقریبا خوش شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورزان بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن، طبیعتا اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواین یه خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین، اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش رو جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز. مرکز شلوغ میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن. کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده‌رود خشک میشه، فقط در محدوده اقلیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه. ممکنه مثلا نروژ یا دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه. ایرانی‌ها یا افغان‌ها ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند افغان به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یک قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب استین. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان را کاهش میدن. چیزی که گفته میشه که اگر بخواهند اون 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن. و این برای وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که این نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنا هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از اینکه ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم، اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود نبیاید، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5-2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگر ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنابراین این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این معناست که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه این کوپ هنوز به یک هفته باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا شدن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا همون پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان‌تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره، امیدوارستم که سیاستمداران در این خصوص به اون تعهدات رسیده باشن یا به اون عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم و مورسته خراغلی. دا ونه د نړۍ د تر ټولو سترې بیړې د سفر د پیلولو په تابع او خبرې گئی. پکتیا کې بیا د یو محصل لخوا د باد او سیلاب د طرف د معلومونکې آلې جوړولو ادعا او د حامد کرزي د تیرې ونې څرګندونو ته د جان بولټن غبرګون هم اوري. دغه راز خبرې گئی چې خوست کې د باچا خان زدران د کور په ړنګولو د هغه کورنۍ نړیوالې محکمې ته له طالبانو شکایت کړي. د طالبانو د تدارکاتو کمیسیون د 4 میلیارد افغانۍ پروژو منظوري، د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز او نور ډیر تاوده سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسایل هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیریونې مهم ټکی د افغانستان اړوند د پاکستان او امریکا مذاکرات. د ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی پاکستان سره د افغان کډوالو، امریکا ته د تلونکو افغانانو او ټي ټي پي تر څنګ د افغانستان په موضوعاتو خبرو ته راوتلی. منظور پښتین سره د ترهګرو سلوک او اعتراضونه. منظور پښتین له 4 ورځې نادرکۍ وروسته د اسلام آباد محکمې ته لږ وخت لپاره وړل شوی او ایستل شوی. هغه نه به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې اداره 4 ورځې پلټنې کوي.
دا منظور سره په گاڑی کې مشوره او چې دا پولیس گاڑی کلا راه نو غیر بالکل سیټ پایر وو
په منظور باندې په مشر باندې ټکان وو
نو دا صورت حال دی. او ملګری مخته تکړه وسی مختلای عمل په وختن په وختن د اسلام آباد ملګری ورسره چې نور کوم ملګری دي دا به معلومات شیر کوي.
هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي، وکیلان په خپل مشاورت کې دي، دوی خپل یو ټیم دي، دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
دریونه یو کې د طالبانو د مخالفانو درې مستره غونډه د ویانا کانفرنس کې د طالبانو د مخالفانو په انسجام ټینګار شوه. طالب مشرانو یې پر وړاندې خبرګونونه ښکاره کړي.
نو د دې په دې پروپاګاندو په دې بجالو سره هم خپل مورال له لاسه ورنکړي
او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیریاس نور به هم خپل رنگ باقی
دا پر دې باندې لالات کوي چې طالب مشران ورخطا دي او د دې څخه تشويش لري.
او هیواد کې د خیریه بنسټونو په فعالیتونو ټولنیز ناندري، د سرطان روغتون لپاره د مرستو لټولو، د ځمکې تر لټولو پروسې تیرونه ټولنیز رسنیو کې انفجار وکړ. فعالانو د خیریه بنسټونو په شفافیت او حسابي ټینګار کړل.
زیاتره ورونه دا وایي چې د بلاک راپي جریب ځمکه اخیستل شوی او دا ډیر پیسې کیږي، ولی دولت ځمکه نه وقف کوي. که دولت ځمکه موقف کوي وخت په دې کې لګیږي.
دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم، ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي، کرسنۍ ته نه پښتنه کوي، کوم مدني فعالان ته نه پښتنه کوي، دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکوي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ یې باید راولې لګي، د حواله لاره باید ماته دا پیسې راولې.
دولت په دې راضي دی چې تاسو ځمکه درکې، نو ضرورت نه شخصي ځمکه واخلي. چې کوم پیسې چې $1 million دی یا $15 لک دی یا $2 million دی، هغه باید په ځمکه لاړ نه شي، بلکې ډایرکټ په شفخانه مصرف شي.
ګهم خرغلست پرزیدلی ولسمشر محمد اشرف غنی د پودکاست باسونو یو لړۍ چې د ملي او ټولنیز ژوندانه مهم اړخونه بدل شوي، پکې د خپلو نظریو، تجربو اخیستنو او سپارښتنو شریکول پیل کړی دي. دا خبرونه چې د مرکو په بڼه د هغه د خواله رسنیو پر پاڼو خبريږي، د معاصر افغانستان د جوړېدو د 300مې کلیزې لپاره ځانګړي شوي دي. لومړی خبرونه چې د خبريال د جنبش په سریزه پیل شوي، له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اجباري اخراج پاړه پکې خاغلی غنی خپل اندېښنه څرګنده کړي. ډاکټر غنی له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړنې بهیر د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه او جدي حالت بللې. هغه زیاته کړې ده چې په دې بحراني حالت کې افغانستان نړیوالو ته د ارزښت لپاره د سومالیا درجه تلویدلې او له نورو نه د ډېرې مرستې او لاسنیوي تمه نشي کېده.
ایم خپل غږ نسته لبل خونه په دې پوسی نن افغانستان ته د بینلی ټولنې مینا او پام به حد لګته. موږ اوس د سومالیا په صف کې
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ لی و امریکایي پلاوی سره د افغانستان اړوند بحثونو لپاره د پاکستان او عربي هیوادونو په سفر راوتلی. له ټام ویست نه وړاندې د امریکا د خارجه وزارت څو چارواکي اسلام آباد ته رسیدلي هم دي، خو په خپل ویست پر اکسپانه لیکلي د پاکستان، عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان سفرونه به د رواني دسمبر میاشتې تر 15مې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي امریکایان له دوی سره اسلام آباد کې د امریکا د کیسونو په تمه د میاشتو 25,000 افغانانو، کډوالو، ټي ټي پي او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه لري. ښاغلی ویست هم وضاحت ورکړه چې دغو سفرونو کې له مهمو شریکانو سره پر ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرو ته په تمه دی. امریکایي پلاوی داسې حال کې پاکستان ته روان دی چې دغه هیواد اوس ظاهرا د پخوا په شان طالبانو ته خوشاله نه ښکاري، بلکې له طالبانو د ترهګرو د پالنې شکایت کوي. او بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له څو ورځو ندارکه کول وروسته اسلام آباد کې یوې محکمې ته د څو شیبو لپاره وړل شوی دی او سمدستي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ادارو ته د ورځنیو پلټنو لپاره سپارل شوی. هغه تېره اونۍ د بلوچستان تربت کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچ مېرمنو د نادرکه شویو نارینهو اعتراضي غونډې ته یې وینا وکړه. د پی ټی ایم رهبری وایي پر منظور پښتین د پاکستانی ملیشو لخوا دغې غونډې ته له وینا وروسته ډزې هم شوې دي، خو هغه روغ وتلی او بیا نیول شوی دی.
کله چې موږ د ښار څخه وتلو دلته تاڼه راځي، په دغسې باندې پولیس او لیویز ورسره پولیس ولاړ ول چې مخامخ یې په ملګرو باندې په مشر باندې ټکان وکړل. دلته را په ګاډي کې موږ سواره وو چې دا پولیس ګاډي ته لاړل نو هغې بالکل سیټ پایر وکړه. د ګاډي د منظور کړکۍ چې کومه د هغه څلور ګولۍ ولګېده او څلور ګولۍ شاته نه ولګېده.
د پاکستانی ادارو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې لاریونونه کړي او خبرداری ورکړی ده چې منظور پښتین ژر راخوش نه شي، د غورځنګ مشران به خپلو پلویانو ته نوې تګلاره ژر تر ژره اعلان کړي. پی ټی ایم همداراز په یوه عاجل اقدام کې د ټولو اعتراضونو او پلویانو د مدیریت لپاره اووه کسیزه رهبری کمیټه ګمارلې ده چې پکې د دواړو پښتونخواګانو او اروپا یو شمېر پښتانه فعالان کېنول شوي او د منظور پښتین تر راستنېدو پورې به د غورځنګ قهرېدلي لاریونونه او چارې رهبري کړي.
اوس ریمانډ لپاره صرف د دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې ساتل دا مکمل غیر قانوني ریکوست دی. یو خو دې الته نه غوا کړی دی، دلته راوړی دی، هغه پروسس هم الیګل شوی دی، نو لهدا دې کې دې د جسمانی ریمانډ ورکولو هیڅ توګ نه جوړیږي.
موږ په دغه دوران چې موږ خپل احتجاجي تحریک پر مخ باندې وړو، د وکیلانو ټیم هم موږ جوړ کړی دی چې په دې کې د ټولو صوبو د وکیلانو نمائندګي ستا، نو هغه به هر ځای چې دوی د تحریک ملګري نیولې دي، وکیلان په خپل مشاورت کې دي، د دوی خپل یو ټیم دی، دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
او له افغانستانه ډیر لري د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالفان تیرو درې اونیو کې په لپسې دریم ځل لپاره په مسکو، تاجکستان او د اتریش په ویانا کې د خپل منځي انسجام لپاره راټول شول. بلخو دغه ناستو که طالبان ډارولي نه دي، نو بیا اندېښنې هم نه دي پرېښي او دا اندېښنې د دوی د ځینو مشرانو په خوله راغلي. د طالبانو د مخالفانو دریمه ناسته په ویانا کې د درې ورځو لپاره روانه وه او ټولو لوریو د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره په انسجام او د خلکو په خوښه دی و ټول منلي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ویانا ناستې ته ویانا کې ویلي طالبانو خلکو ته له جګړې پرته بله لاره نه ده پرېښي. څو ورځې وړاندې طالب ویان دغو ډلو ته د سوځېدلیو مهرو خطاب کړی و، خو احمد مسعود ویلي که طالبان د رایو صندوقونه ولګوي نو معلومیږي چې سوځېدلي مهرې څوک دي.
طالبان اسب پذیر دي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه ناکامه سوي دي. یوازې یو ځای کې چې دوی یو څه بریا لري هغه هم په امنیتي ساحه کې ده، په نورو ساحو کې ټولو کې ناکامه سوي دي. لحاظه دا د افغان منورینو، لیکوالانو، سیاسینو وظیفه ده چې د طالبانو په مقابل کې سره منسجم او منظم سي او پر طالبانو باندې د هرې خوا څخه منسجم او منظم فشار وارد کړي.
بل خوا د طالبانو دفاع وزیر او د خارجه وزارت مرستیال دغو سیاسي ډلو ته په هیواد کې د ناقراری او نه جوړولو توصیه کړې دي.
نن بیا په یو جیو مرجی کې سره راټول دي، د دې سر باندې وها وو نارې وهي. زه پر داګه دا خبر کوم چې نور دې دوی تاریخ ختم دی، نور د افغانستان خلک دوی ته د یو توت اهمیت هم نه ورکوي.
هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابۍ دپاره یا په هیواد کې د اختشاش رامنځته کولو دپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي، یوې او بلې خواته مېلمستیاوې کوي، یوې او بلې خواته پوچو رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی.
بل غاړه د طالبانو د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین د پاکستانی رسنی او هغه راپور رد کړ چې ګواکې سراج الدین حقانی په پاکستانی پاسپورت دوهې ته سفر کړی دی. پاکستانی رسنی او دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چارو اوسنی وزیر سراج الدین حقانی پاکستانی پاسپورت درلود خو اوس یې ترې بلاک کړی او په تړاو یې دوه افسران هم نیول شوي. جیو نیوز راپور ورکړی چې تر اوسه له سراج الدین حقانی وروسته له دیرشو تر څلوېښتو زرو پورې د نورو افغانانو پاسپورټونه هم بلاک شوي، خو د سراج الدین حقانی د پاسپورټ په حواله یو متقاعد افسر او یو برحال افسر تر پلټنو لاندې دي چې نوموړي ته یې 15 کلن پاکستانی پاسپورټ په خبر کې جاری کړی. جیو نیوز ادعا کړې ده چې سراج الدین حقانی قطر ته په پاکستانی پاسپورټ د سفر په مهال یو پاکستانی خبریال لیدلی و او خبره یې رابرسیره کړې وه. بلخوا د جمهوری نظام د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې طالب مشران پاکستانی اسناد لري او هغه د مولوي کبیر په شمول د څو نورو طالب مشرانو د پاکستان کې اوسېدو معلومات هم خپاره کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي سهیل شاهین په یو تازه مرکه کې د سراج الدین حقانی په تړاو د پاکستانی رسنیو ادعا له حقیقت لري او دروغ بللې ده. هغه زیاته کړې ده چې د قطر مذاکراتو کې د حقانی کشر ورور انس حقانی برخه لرله. ډیره موده وړاندې د طالبانو د یو بل مشر اختر محمد منصور پاکستانی اسناد هم خپاره شوي وو چې په بل نوم یې پرې سیمې ته سفرونه لرل. او همداراز د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار جان بولټن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تیرې اونۍ څرګندونو ته په غبرګون ویلي طالبان د افغانستان اساسي ستونزه ده او دغه هیواد کې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو حضور نړیوالو متحدینو ته اوس هم مستقیم ګواښ دی. جان بولټن د ښاغلي کرزي دا څرګندونې د اندېښنې وړ بللي چې تېره اونۍ کیودو جاپاني اژانس ته ویلي وو ګواکې طالبان دې نه راپرځول کېږي بلکې د اصلاحاتو له لارې دې پالیسیو کې تغییر راشي. بولټن ښاغلي کرزي ته په اشاره زیاته کړې ښایي ځینې کسان له طالبانو سره اړیکې ولري، خو دا ډول څرګندونې د حامد کرزي لپاره یو شاتګ دی. بولټن همداراز زیاته کړې د حامد کرزي په څیر بیانونه نړیوالو ته دا تاثر ورکوي چې که کرزی کولی شي له طالبانو سره ژوند وکړي نو زموږ پاتې نور خلک هم دا کار کولی شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیرونه یادونه کړې وه چې د طالبانو د پرځولو پلوی نه دی او نه هم نور افغانستان کې د نظامونو چپه کېدل غواړي، چې په دې څرګندونو د طالبانو د مخالفو ډلو له غبرګونو سره مخ شو. او په بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان خونی سیستم له نه جبرانېدونکي زیان سره مخ کړی او اوس د نجونو له ښوونځیو وروسته د هلکانو مکتبونه هم مخ په سقوط روان دي. دې سازمان دا اونۍ په یو 19 مخیز راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیرحاضري هم ډېره شوې ده. ورته مهال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا یو خپره شوې اعلامیه کې هم د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په کچه ټیټ ښودل شوی او ویل شوي د 2022 کال د شاخص په بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 10.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر دا مهاله د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې اړوند کومه پریکړه نه ده اعلان کړې، خو ټول هیواد کې د دینی مدرسو شمیر له 19,000 نه واړه وو. د طالبانو د پوهنې وزیر لدی د پاسه هم تیرونه ویلو دینی مدرسو له نصاب څخه ډیر راضي نه دی او دا باید د په وینا نور هم خشي. بلخوا ازادي راډیو ته د خوست د نجونو د ابتدایي ښوونځي و ویډیو رسیدلې چې جونې د شپږم ټولګي له وروستۍ ازموینې وروسته له دې خاطر ژاړي چې نورې بس د کړې لپاره د دې ښوونځي په دروازه قدم ایښودلو ته پرې نه ښودل شي. او په داسې حال کې چې یو خوا پاکستان پر افغان کډوالو له تیرو دوو میاشتو د نیولو، شړلو او ځورولو کړۍ راتنګ کړې، بلخوا ایران خپلو 14 ولایتونو ته د افغانانو تګ راتګ او هلته اوسېدنه او کاروبار منع کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو بار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې میشت غیر قانوني افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په بنسټ دا مهال د ایران امنیت شورا د کرمانشاه، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان په شمول 14 ولایتونو کې د افغانانو تګ راتګ منع کړی او د هغوی د نیولو عملیات هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بشري حقوقو څارونکي یو سازمان هانګا وایي تیره میاشت ایران 2 تنه اعدام کړي چې 3 تنه پکې افغانانو. دا راز د ایران حکومت هر ورځ له 0 تر 4000 پورې افغانان له خپلې خاورې اخراجوي. او د طالبانو د تدارکاتو عالی کمیسون په لومړي وار د هیواد په کچه د 4 میلیارد افغانیو 13 پروژو قراردادونه منظور کړل. په دې پروژو کې وردګو د چک بند رغونې، له ارغندي تر غزنی د برېښنا لاین د چارو بشپړولو، د زابل شاهي صفا د سړک جوړولو، د کابل لوګر دویم لاین سړک او د مخابرات وزارت د لسمې پروژې له مخې د مخابراتي کیفیت د ښه کولو لپاره د زیربناو د پراخولو چارې شاملې دي. په دې کې تر ټولو درنه پروژه د مخابرات وزارت لسمه پروژه ده چې له مخې به 2500 نه زیات ولسوالیو کې تر 4500 مخابراتي انتنونه نصب شي او دا به 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ دغه کمیسون 15 نورو لویو پروژو ته د قراردادونو د پلټنې کمیسون هم ټاکلی دی. دا په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا تر ټولو غټه د پیسو منظوري ده چې په یو واري د پروژو لپاره ورکړي. طالبانو له جمهوریت څخه پاتې تقریبا ټولو پروژو باندې د کار چټکولو سینه ډبولې ده او ځینو پروژو باندې کارونه هم روان یا بشپړ کړي دي. اوس هم ټولنیزې شبکې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د تیرې اونۍ تر ټولو توده موضوع د یو خیریه بنسټ لخوا د سرطان روغتون د جوړولو برخه کې د فساد د ادعاو او دغو ادعاو د سپیناوي وه. فعالانو خیریه بنسټونه تورن کړي دي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو، د زړه د ناروغیو د روغتون جوړولو او سرطان د درملنې لپاره د روغتون جوړولو په نامه له بهر میشتو هیوادوالو پیسې اخلي، خو د دغو پیسو حساب نشته. جنجال وروسته لاغې زیات شو چې د اتا خیریه بنسټ مشر اروپا کې د پیسو لټولو وروسته د سرطان درملنې روغتون لپاره د ځمکې د خوښولو ویډیوګانې شریکې کړې.
تجربه ده فی جریبي په 2 لک USD باندې وای موږ ټول افغانان یو افغانان یو.
اتا خیریه بنسټ چې تر دې دمه زرګونه بېوزلانو، راستنیدونکو کډوالو او د طبي پیښو ځپلیو ته بشري او خوراکي مرستې برابرې کړې دي، خلکو پرې دغه پروژه کې د شفافیت د نشتون له امله نیوکې کړې دي.
موږ خو بیا الحمدلله شفاخانې ډېرې لرو، بلډینګونه ډېر شته دی، نو موږ د متخصصینو ډاکترانو ته ضرورت لرو، نو په دې خاطر دغه پیسو مصرفول د بلې شفاخانې یا د بل تعمیر په جوړولو باندې ما ته زما په شان نورو ډېرو افغانانو ته مناسب کار نه ښکاري.
او د خلکو دغه پاکو احساساتونو د استفاده وکړل او تقریبا تر 9 لک یورو پورې شاول کې د ویل چې ما 9 لک یورو راټول کړي، دروسته وسوي چې 3 لک یورو دي. دغه روپۍ چې درټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم، ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي، کرسنۍ ته پښتنه کوي، کوم مدني فعالان ته پښتنه کوي، دا هیڅ چاته دقیق معلومات نه ورکي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ باندې راولل کیږي، د حوالې لارې باندې ماته دا پیسې راولل کیږي، ځکه چې چاته معلومات مونږ نشي.
کڅا ماته ولا شګیوال لنیوکو وروسته وضاحت ورکړ چې زمکه فقط 2-3 ځای بیا کړي او دوی هڅه کوي چې د سرطان د درملنې روغتون ته له دولت نزمکه وقف کړي، خو خلکو پختل چې دولت زمکه درک وینو تاسو عام بازار کې د څه لپاره زمکه بیا کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، د دې ویډیو سره ډیټو کوي او شیر کوي، وی رښتیا چې راځي دروغ به دنیا ورانه کړي. زمون کوشش او موخه د افغانستان د لپاره خدمت، د افغان میډیکل کمپلیکس د دولت نه زمکه وقف کادل او د دې بنیاد کې خودل دي. ان شاء الله د دې بنیاد بټول په مشترک کدو د الله په مرسته باندې
د چ منګ 15 کال خیر صبر کو د شفقانی ته کسان ولي ګو ماليزیا ته، هندستان ته، نور ملکونو ته، یا په دې افغانستان کې تربیه کو تر سو پورې غوې راش به شفقانی ګارو کی سړي شفقان جوړ کړه، ماشينر واغسل، صوبه په کار کوي، او د دې اقتصادي بخش هم به دو سنجو چې دا کم کسان بیرون تاسو وروړي هغه ته معاشات او امکانات وګور کی.
کڅام اته ولا شګیوال د ازادۍ رادیو د بیا بیا غوښتنو سربیره هم د روغتون د پیسو په اړه وضاحتي مرکې ته حاضر نشو، خو طالبانو بیا د کابینې په غونډه کې د سرطان روغتون ته د ځمکې وقف او د خیریه بنسټونو د شفافې ارزونې امر کړی دی. په دې وروستیو کې څو بنسټونو نور هم ادا کړی ده چې که خلک لس افغانۍ هم ورکړي نو دوی غواړي پر کونړ سیند ورته برېښنا بند جوړ کړي. فعالان وایي دا کارونه د خیریه بنسټونو له تقوا او توانه لوی خبرې دي چې یوازې ولسی احساسات لوبولی شي.
دولت دی داسې یو سیستم جوړ کړي، داسې یو شارټکټ دی جوړ کړي چې کله زه هم کارت جمع کوم لس افغانۍ خو اوس رانه کټکې لس دی ورسره نور لاړ شي، دغه لس افغانۍ چې نورې زیاده دي ما د کونړ سیند باندې د بند جوړولو په خاطر د هغه اکاونټ ته لاړ شي، بس دا اکاونټ نه منغواړو.
او طالبانو تیر ونې په خوست کې سنتي پارک ته چیرمه د قومي مشر باچا خان زدران شاوخوا یو نیم میلیون ډالري کور د غصب په نامه نړولې. خو د باچا خان زدران کورنۍ وای دا ځمکه دوی ته پخوانی ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په اساس ورکړي او قانوني مراحل ټول طی شوي. د باچا خان زدران رور وزیر خان زدران وایي چې د طالبانو دا کار ورته د منلو نه دی او په اړه یې نړیوالو محاکمو ته مراجعه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه د خپلو سیاسي مخالفانو غصب کړې ځمکې او کورونه ورته ساتلي دي، خو د زدران قوم له سپینګیري سره یې اوږدې چلند کړی دی چې دا کار به بې پوښتنې پاتې نشي.
یو قوم بل قوم ته نشي جګېدی چې ځمکه ونسي. د یوه قوم د بل قوم ځکه نه څوک نیولی شي نه چا نیولی دي. هغه هم ځکه چې دولتي دي. په دې تیر څلوېښتو کلونو دوره کې که تاسو وګورئ ورونو، هغه هم ځکه چې د دولت دي هغه حکومونو ستلي دي چې حکومونو سره یې پیله لګېدلی دي چې وسره ټشت. نو مونږ څنګه کولی شو چې خان پاچا خان په خوست ولایت کې په زور ځکه ونسي؟
وزیر خان زدران چې دا مهال امریکا کې اوسي ازادي راډیو ته ویل پلټنې دي وشي که دا ځمکه ول ویشتم دوی غصب کړي وه هرې سزا ته تیار دي.
خو موږ خو اسناد لرو. نو دولت که زون ته دولت یې لیکیږي د موږ نه د اسنادو پوښتنه وکړي چې موږ اسناد ورته وړاندې کړو. که چېرته د موږ اسناد معتبر نه وي، اسناد موږ نه لرو، غاصبینو بالکل موږ ته دی سرعام باید سزور وکړلی شي ځکه چې غصب هم کړی دی، وطن سره خیانت هم کړی. بله غوښتنه مې دادو که چېرته دولت دا کور نوی کړی دی، دولت یې ادرس نه چا بل چا کړی وي، دا دې مونږ ته هم دولت پر وګته کی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله توده موضوع په هلمند کې د افغان ځواکونو د شګو لاندې ښخې شوې څرخه کې وچی خلکو په تنزیه ډول بحث پرې کړی او ویلي دي د افغانستان د ځمکې لاندې معدنونو کې دا ځل الوتکه راوتلې. طالب چارواکو ویلي چې کندهار ته نږدې د بهرامچی ولسوالۍ په ریګونو کې دیارلس کاله وړاندې د امریکایي ښخې شوې الوتکې پرزې له شګو راایستلې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دې چورلکې د ښخولو په اړه خبر و خو ځای ترې خطا شوی و او له شل ورځې پلټنو وروسته وتوانېدل چې د الوتکې روغې پرزې تر شګو لاندې راوباسي. نه ده معلومه چې د الوتکه چا او څه وخت پټه کړې یا ښخه کړې وه، خو د یادونې ده چې هلمند ته چیرمه د کندهار هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي چورلک کې هم تسلیم شوي وي او نور ګڼ تجهیزات به هم له دې ځایه افغان ځواکونو ته تسلیمېدل. خو بلخوا بهرامچه هم چې طالبانو پکې د ښخې شوې الوتکې د راایستلو ادعا کړې ده له کلونو راهیسې د پخواني حکومت پر ځای د طالبانو تر واک لاندې سیمه وه. د طالبانو په کچه مشهور دینی عالم شیخ حمید حماسي د تیرې اونۍ خپاره شوي بیان په غبرګون نوې څرګندونې کړي چې ټولنیزو رسنیو کې نور بحثونه جوړ کړي. هغه د طالبانو حکومت ته د ضرورت په اندازه د مالیاتو راټولول روا کړي دي، خو زیاته کړې ده چې د ده نوي تحقیق په اساس ضرورت دا ده چې مالیات د طالب نظامیانو د معاشونو لپاره راټول شي، خو دا پیسې باید په کور ناستو ښځو مامورانو ته په معاش کې ورنکړل شي.
ضرورت صحیح د مجاهد ته تنخوا ورکوي واغه او دغه ضروریات چې په کور ناسته ده چې تنخوا ورکوي بیا نو هم ته ضرورت پلي حسبنا الله ونعم الوکیل.
د شیخ حماسي په خبره د مالیاتو د حراموالي په اړه څرګندونې چې د اشرف غني په حکومت کې کړې وي هغه د زاړه تحقیق نتیجه وه او اوس یې نوی تحقیق کړی دی. تیرونه د شیخ حمید حماسي رسنیز شوی بیان کې نوموړي حکومت ته مالیاتو ورکول حرام بللی وو، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حکومت کې په ګڼو برخو کې پر سوداګریزو پانګونو ځمکو خلکو او کاروبارونو مالیات لوړ کړي دي. اوس هم د تیرونه جالبې خبرې د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافیا څانګې یو محصل ادعا کړې ده چې د باد د سرعت لوري او سیلابونو د راوتلو د احتمال سنجونې آله یې جوړه کړې ده. د طالبجان په نوم دغه محصل ادعا کړې ده چې دا ځل غواړي مصنوعي شمسي نظام هم جوړ کړي، خو نه یې د روښانه کړې چې دا به نوره څه ډول پروژه وي او د جوړولو ګټه به یې څه وي. افغانستان چې تازه د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې له پیښو سره لومړی درجه مخ او زیانمنیدونکو هیوادونو کې یاد شوی دی، د طالب جان په نوم د دغه محصل جوړه کړې ساینسي آله ورته مهمه لاسته راوړنه کېدای شي، خو د نړۍ د ساینسي اختراعاتو څارونکي وایي افغانستان کې اوسني د اختراعاتو په نامه رامنځته کېدونکې هڅې د یوټیوب د ویډیوګانو نه په زده کړه شوي دي چې په معیاري ډول یې د نړیوال سټنډرډ ارزښت نشته.
تروسه د سوګر ته وخی چې د افغانستان د ټکنالوژي برخه کې کمی اختراع د انسانیت لپاره د انسانیت د درد لپاره دوا شوی یا د افغانانو د درد لپاره دوا شوی. بلکې دا یو څو انټرنیټي پروژې دي، د یوټیوب پروژې دي چې ریاسی ملکۍ هغه هم ډېر په وړه سویه باندې مینه حیثیت ملت دا خودل واقعا ما لپاره د نه منولو په وړ خبره ده. او دا اوسنی اختراع چې د پکتیا پوهنتون د جغرافیې څانګې یو څوک جګېږي د باد سرعت او د زلزلو او د سیلابونو د راتګ ډیوایس خبره کوي. ما هغه ویډیو کې ډیوایس وکته، دا د یو جاپاني کمپنۍ د موټر سایکلونو سپیډ میټر دی. د دې ډیوایسونو لپاره د سینسر نالج پکار دی، علم پکار دی، د کوډینګ، د مایکرو کنټرولر چې کوم هیڅ تړاو د جغرافیې څانګې سره نه لري ډېره جالبه ده.
او که څه نوی کال رانږدې شوی، خو په لومړۍ میاشت کې وایي د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستره او له ټایټانیک 15 چنده لویه سورلۍ وړونکې بیړۍ هم خپل سفر پیل کړ. دا بیړۍ چې 2014 کال کې پولنډي میئر تورکو شرکت د جوړولو اعلان کړو، سږ کال یې ټولې چارې بشپړې او ازمایښتي چکرونه هم ووهل. دا ستره بیړۍ چې 2,500 تنه وزن او 1,200 فوټه اوږدوالی لري، له 1,600 زیات کسانو لرلی شي، خو لومړي سفر کې به یې له 5,600 تنو زیاته سورلۍ پورته شي. د رایل کارابین یا آیکن آف سیز دا بیړۍ په حقیقت کې یو خار دی چې 9 ستر حوضونه، 2,800 کابینونه، 15 رستورانتونه، ګڼ پوړونه، سینماوې، د سمندر د سیل ځایونه او بې نهایت ډېرې اسانتیاوې به ولري. دې لپاره چې دا کښتۍ د ټایټانیک د بیړۍ په څیر د کومې پیښې ښکار نشي، په بیړۍ پورې سلګونه احتیاطي وړې کښتۍ هم تړل شوي دي چې د خطر په وخت ټول مسافر خوندي ایستلی شي. دا بیړۍ 6 انجنه لري، 380 ټنه تیل په یو وار خوري، 8,000 کیلو واټه برېښنا پکې تولیدېږي او ټولې بیړۍ ته رسول کېږي. پام دې سره د نن ومه ورځ خبرونه هم رانغاړو. هر جمعه د هیواد او نړۍ مسایلو ته له بلې زاویې سره خپل ومه ورځ له آزادۍ رادیو مه هېروئ.
غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا سوز مڑی تو جدا دی غور زوم دخلے نوینی زما دل بارا ډیر مات نیاز بینی پمینا سوز مڑی کیسا شو متنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی سرو مال تیرا داولی مارواری تا پلا زان دا سمینا کوم دیرا یو رزب ملاستا نشی چا پیرا داولی مارواری نا دیرو ما دمرنیم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کنگا یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی
بغیر لتا میں عمر نتیگی باور او خجانا پاگریوان مسپین اوخ کی را بہیگی سڑ گئے مستاد خوانا نصبریگی باور او خجانا غیب مستاد کلرم مستفانی دنگا ماوسات دمڑو.